شنبه د تل 28 د اکتوبر 14 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شوې او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځني صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد چی بر مختوړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو له لیدنو کتنو خبرو چې په قطر کې سره لیدلې دي. د نورو موضوعاتو تر معرفي مخکې خبرونه. روسیه تم شودلې چې په دریو اونیو کې به د افغانستان د سولې لپاره د ماسکو غونډه جوړ شي. د تاجکستان صدر اعظم د منځنی اسیا د ثبات لپاره د افغانستان له وضعیت سره تړلی بللی او د غزې په ترانګه کې و فلسطینیان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو مشورتي غونډه شاید د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړ شي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د تاس خبري اژانس ته خبريال د پښتنې په جواب کې وویل ممکن دا غونډه د رواني میلادي میاشتې تر پایه وشي. په پام کې به د افغان حکومت او طالبانو د استازو په ګډون دغه مشورتي غونډه د سپتمبر پر 4 وشي، خو افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو تمایل ښکاره نه کړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اگست په 28 د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړې او د دې غونډې پر ځنډولو یې موافقه ورسره وکړه. د تاجکستان صدر اعظم قاهر رسول زاده وای د منځنۍ اسیا امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. رسول زاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې ته د خبره وکړه. هغه وویل هیواد یې تل ټینګار کړی چې په سیمه کې د امن او ثبات ټینګښت د افغانستان د سولې پروسې په عملي کېدو پورې تړلی دی. د انټرفاکس خبري اژانس په حواله د تاجکستان صدر اعظم ویلي له بده مرغه په افغانستان کې روان وضعیت لا هم کړکېچن او پیچلی دی او د دې لانجې د حل لپاره نړیوالو هڅو هم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې هندوستان، چین، قزاقستان، روسیا، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، منګولیا او بیلاروس په دغه سازمان کې د څارونکو حیثیت لري. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یومګان او اردو جولوسالیو د بیرته نیولو لپاره د مرکز امر ته انتظار کوي. د بدخشان د غدوی نامنه ولسوالۍ له شاوخوا 3 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناء الله روحاني ازادي راډیو ته وویل دوی د مرکز امر ته پټم دي.
لس میاشتې کېږي د وردوج او یمګان ولسوالیو د پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی روان دی. د حکومتي چارواکو هدایت ته په تمه یو. بهرني ځواکونه په څور میاشت کې راغلي وو او ویلي وو چې د عملیات به په شریکه کوو. اول به مځکني، بیا هوایي عملیات کېږي.
تر دې مخکې هم د دغو دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د چمتووالي خبر ورکړل شوی و. د فلسطین روغتیا وزارت وایي اسرائیلي ځواکونو پرون د غزې ترانګې په سرحد کې و فلسطینیان وشلې دي. د غزې روغتیایي سرچینې وایي 130 تنه نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي شاوخوا 15,000 مظاهره چانو پر سرحدي خنډونو او اسرائیلي پوځیانو د ډبرو، چاودیدونکو وسیلو، اور شیندونکو بمونو او لاسي بمونو وارونه کول. د اسرائیل د پوځ په خبره سرتیرو یوه ډله مزاحمت جوړونکي ویشتلي چې له خنډونو څخه تیر شوي وو او د اسرائیل پر یوه پوسته یې حمله کړې وه. د فلسطین د روغتیا وزارت په حواله لکه چې د مارچ پر 10 د سرحد پوجډو کې اعتراضونه پیل شوي، د غزې شاوخوا 200 اوسیدونکي وشل شوي دي. اسرائیل افراطي ډله حماس چې پر غزه کنټرول لري دغو اعتراضونو په تنظیم تورنه کړې ده، خو حماس دا تورنه ردوي. د ترکیې بیا محکمې پرون یو امریکایي کشش له تروریزم سره په ارتباط لرلو تورن کړ، خو له نظربندۍ یې خوشي کړ. محکمې کشش اندرو برنسن ته اجازه ورکړه چې له ترکیې څخه ووزي. دا د ترکیې او امریکا ترمنځ د کړکیچ د کمیدو نقشه ګڼل کېږي. لویدیځ ښار ازمیر ته نږدې یوې محکمې دغه کشش د تروریزم د تروریستي ډلو د همکارۍ په تور په څه باندې 3 بند محکوم کړی و. دغه 50 کشش چې له څه باندې 16 راهیسې په ترکیه کې ژوند کوي 2 مخکې بندي شو، خو له جولای میاشتې راهیسې په کور کې نظر بند و. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر چې له اوږدې مودې پر دې څوکۍ کار کوه استعفا وکړه. دا استعفا په داسې حال کې کیږي چې د جنوبي کوریا لپاره د دغه هیواد د سفیر د لرې کېدو پر سر کړکیچ ولاړ شوی و. د جنوبي کوریا لپاره د دغه هیواد سفیر کلوچ لیک سلطان چې د اداري فساد د ادعاو له کبله له کاره لرې کړی شوی وایي هڅه کوي په کوم بل هیواد کې پناه واخلي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر اردلان عبدالایف پر دغه مقام تر شپږ کلن کار وروسته استعفا ورکړې او ولسمشر سورنبای جین بیکوف یې استعفا منلې ده. د بشري حقونو د سار ادارې د قرغیزستان د بهرنیو چارو د وزیر د استعفا هرکلی کړی او ویلي دي چې د شپږ کلنه دوره د بشري حقونو له سرغړونو سره ملاوه. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. د زلمی خلیلزاد په مشه امریکایي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره کتلی. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. د افغانستان د سولې عالی شورا د خلیلزاد لیدنو کتنو ته هیله منه ده.
دغه با یو څه مثبت پیشرفت به وشي او امید شته ده چې طالبان په رسمي ډول باندې دغه چې چا سره خبرې وکړي چې هغه د نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان هم نمایندګي کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د امنیت په ارتباط اوریدل شي چې امریکا ورته تازه هلې ځلې پیل کړې. د ولسي جرګې انتخابات مو هیر نه دي، یوه اونۍ ورته پاتې ده. د دغو انتخاباتو امنیت ته مو چې امنیت ته چې کومې اندېښنې شته په دې ارتباط مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له یوه مسؤول سره خبرې کړې دي. او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د پولیو د واکسین له یوه مسؤول سره شخېدلې.
د دې لپاره چې تعلیم او خوانیز او روزنیز پروګرام نه ډیر وروسته پاتې دي، نو هغه ته چار چا هر څه ویلې پلټن ورپسې نه کوي چې تر کومه ځای پورې حقیقت لري که نه لري. بازار ججورتار سوال هغه په غوږ کې دي.
دغه مسؤول دا خبره د دې لپاره کوي چې ځینې کسان په افغانستان کې د پولیو له واکسین سره مخالفت کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره وکتل. امریکایي وال سټریټ جرنال رسپانه د یو کس په وینا چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له خبرو با خبره دی لیکي چې دا خبرې پرون په پلازمینه دوحه کې وشوې په هغه ځای کې چې طالبان سیاسي دفتر لري. د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې کوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې تر اوسه روښانه نه ده چې دواړو لوریو پر کومو ځانګړو موضوعاتو خبرې کړې دي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده چې دا خبرې په دوحه کې شوې دي که نه دي. د رویټرز اژانس په وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې د ځانګړو غونډو او ډیپلوماتیکو خبرو محتوا نشي تاییدولی. خو دې ویاند دا خبره وکړه چې د خلیلزاد د دې سفر هدف همدا دی چې له بیلابیلو لوریو سره د مذاکرو له لارې د افغانستان د لانجې لپاره یو حل لار ولټوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانستان او د سیمې ځینو مهمو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد روسی سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټور تمامیږي. ښاغلی خلیلزاد چې د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی پرون د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړي. د سولې عالي شورا دغه سفر ګټور ګڼي او هیله منه ده چې له افغان طالبانو سره به مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. جزئیات د سالی محمد سالی په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا کابل او د سیمې څو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفر د سولې د پروسې پر لوري د پرمختګ یو بهیر ګڼي. ښاغلی خلیلزاد تیره میلادي میاشت د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل سو. د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته خپل لس ورځنی سفر د اکتوبر پر څلورمه پیل کړ چې د اکتوبر تر څوارلسمې یعنی سبا یک شنبې پورې به دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د زلمی خلیلزاد ماموریت دا دی چې د سولې مذاکرو ته د طالبانو په حضورولو کې د امریکا هڅې رهبري او تنظیمې کړي. زلمی خلیلزاد پرون جمعه د قطر په پلازمینه دوحه کې له شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره چې د قطر د صدر اعظم راستیال او په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر دی وکتل. د رسنیو په راپورونو کې ویل سوي چې دواړو لوریو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او په دې بهیر کې د قطر د مثبت رول په اړه خبرې وکړې. د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقات تیر شپه ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد سفر د سولې د رواني پروسې یوه برخه ده.
موږ فکر کوو چې دا یو روان دی د سولې د پروسې سره چې افغانستان کې هم دا پروسه چلیږي او نړۍ ډېر هېوادونه تر اندونیزیا پورې د دې پروسې سره متحد دي. دې کې به یو څه مثبت پیشرفت به وشي، امید شته دی. او د دا سفر د خلیلزاد قطر ته او دا غلطه د دولت سره او طالبانو نمایندګانو سره دا پوځي کار دی، او دا به یوازینی فرصت وي چې طالبان په رسمي ډول باندې دغه چې یو چا سره خبرې وکړي چې هغه د نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان هم نمایندګي کوي.
قطر هغه هیواد دی چې وسلول طالبان په کې سیاسي دفتر لري، او وسلولو طالبانو په جولای میاشت کې ویلي و چې هلته د سیمې لپاره د امریکا له مخکښ ډیپلوماتې الیس ویل سره کتلی دي. واشنگتن د هغه کتنې خبر نه تایید او نه رد کړي، خو په هغه وخت کې میرمن ویلز په قطر کې وه. وسلولو طالبانو په وار وار د امریکا له متحد ایالاتونو سره د سولې پر مستقیمو مذاکرو ټینګار کړی دی. دا چې ښاغلي خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي او که څنګه د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقاد یې احتمال رد نه کړ.
امادګي طالبانو مخکې نه چراغ ساز ښودلی دی چې کېدلی شي زموږ نمایندګان زمي خلیلزاد سره په قطر کې ملاقات او خبرې وکړي، او دا به ډېره بعیده وي چې په قطر کې دولت خبرې وکړي او د طالبانو نمایندګان یې ولګي. طالبانو سره فهرست غوښتنه دا وه چې دوی غواړي د امریکا سره خبرې وکړي، او خلیلزاد د امریکا د دولت بالخصوص د خارجه وزارت نه رسمي استازی ټاکل شوی دی، او افغان اصل امریکایی دی، د افغانستان په قضیه کې پوره پوهیږي.
زلمی خلیلزاد تیر یک شنبه په کابل کې ځینو خبریالانو ته ویلي وو چې نغواړي د خپل سفر او سویو مذاکرو په اړه ډیر څه له رسنیو سره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به تر دغه سفر وروسته بیرته کابل ته ستون سي، خو دغه وزارت ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په رهبرۍ او ملکیت پر مخ ځي، د امریکا حکومت به یې ملاتړ کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر کاندیدانو او د هغوی پر کمپاینونو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه وشوه. دغه کمیسیون وایي په پلازمینه کابل او څو ولایتونو کې د وژل شویو کاندیدانو شمیر نهو ته رسیدلی. سلیم محمد سالی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ویان سید حفیظ الله هاشمی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه نه کاندیدان له کومې راهیسې وژل شوي.
واخلی مختلف ولایتوں کی ہوں، ہلمند کی ہوں، کابل کی ہوں، نور ولایتوں کی ہوں، اور جمن نہ نفر تو سفر شیدان شیو
بل ہاشمی صاحب کدا لڑی دغه روانه وی د انتخابات او پروسی باندې اغیز نه کوي.
خو د افغانستان خلک اوس په دې پوه دي چې موږ دغه انتخابات په جنگ کې کوو، نو جنگ کې خو طبعا دغه مسائل به مختلف دي، ولې دغه شهامت او دغه قوت د خلکو سره شته. څنګه چې د انتخاباتو لپاره د سپینان پروسه بریالۍ کړه، دا دغه انتخابات د اتوشتم میزان به هم د دوی فرمت باندې دوی جرات او شهامت چې لري دا به هم کامیابیږي.
هاشمي صاحب، تاسو کاندیدانو ته څه لارښوونه کوئ په دې خاطر چې د دغسې حملو څخه بچ پاتې سي؟
ما مخکې هم څو څو ځلې په خبري کانفرنسو کې او دارنګ په مصاحبو کې د دې غونډو څخه وغوښتي وو چې دوی کله کمپاین نه کوي، جل کوي، او یا هم داسې د مرکز څخه لرې سیمو ته د کمپاین په خاطر باندې دي، نو دوی امنیتي ارګانونه باید په جریان کې کړي او خود سرانه لاړ نه شي.
او هاشمی صاحب، ولایتونو ته د بایومیټریک سیستمونه رسیدلي که اوس هم په لار کې دي؟
د غلازه پر شمې تاسو خبرې کوم، یو څو ولایتونو ته رسیدلي دي، د مشرقي او ولایتو ته هم د تکمیلي دي، او د مرکز کې کوم ولایت ته پاتې دا به هم تصاوات کې تکمیل شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی. ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د امنیت ټینګې دوه هڅې، امنیت اندیشنې او د افغانستان کرکټ، هغه موضوعات چې نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې کتنه ورته کړې ده. دغه کتنه د سفیولا ستانګزي څخه
د لکسینګټن هیرالد لیډر خبرونی افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د یوې ډلې په استولو مقاله چاپ کړي. په مقاله کې راغلی یو سلاته سلبک سرتيري به پر اتلونکوونه یو کې افغانستان ته ورسیږي څو لسړکونو د ماينونو د پاکولو دند مخته یوسي او خلکو ته د خوندي مزل زمينه برابر کړي. دا سرتيري په کنتاکي ایالت کې د امریکا د پوز له فورتناکس اړې افغانستان ته ځي. یورو ایشیا ریویو خبرونی په افغانستان کې د امریکا په ولسکلنې جګړې مقاله خبره کړي. د مقاله لیکوال استدلال کړي چې د دې جګړې د پاترسیدو هیڅ نه ښه ترسترګو کیږي. وړاندې لولو طالب اورپکو په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو د ول سوکلونو لپاره کېدو سره سم څلور پندس کسانو وجل چې 15 درشه امنیتي منسوبینو په مطلب کې راغلي دا سه خاري چې جګړه ممکن اوږده شي. د مقاله لیکوال همدارس د میزان پاتويشتمه د ولسی جرګې د انتخاباتو پاړه د طالبانو تازه غوښت هم اشاره کړی ده. طالبانو د روانو انتخاباتو په غندلو سربیره خبرداري ورکړي چې پر افغان پوزیانو بریدونه کوي. لدی سره سره افغان چارواکو ویلي چې د انتخاباتو تر سره کولو ته ژمن دي. او د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په پرمختګونو یو تحلیلي مطلب خبر کړي. په مطلب کې راغلي چې په کرکټ کې لټیټي ساته رانیولې د بریا تر ټولو لوړې څوکې ته د افغانستان رسیدل واقعا د پام وړ ده. د کرکټ نړیوال شورا له 2008 تر 2015 کال د افغانستان د کرکټ مزل چې دا هیواد پکې لیو ورځنیو لوبو ان نړیوال جام ته ورسید ډیر چټک بللې. د شورا لیکلي د افغانستان د کرکټ یو فصل ورلمخه ډیر کامیاب تیر شوه. خو به کتل شي چې کال ته په نړیوال جام کې دغه ټیم تاریخ جوړ کړي.
د سره صلیب او طالبانو ترمنځ را پیدا شوه لانجه حواله شوه. نژدې دوه میاشتې مخکې طالبانو د نړیوالې کمیټې ته خبرداري ورکړې وو، خو پرون دواړو لوریو وویل چې ستونزه هواره شوه او سور صلیب کولی شي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خپل فعالیت وکړي. ملالۍ بشیر له نورو جزئیاتو سره.
په قطر کې د طالبانو د دفتر د استازیو او سره صلیب ادارې د چارواکو ترمنځ په غونډه کې موافقه وسوه چې دغه اداره جګړه ځپلو لوریو ته د روغتیايي اسانتیاو رسولو پروسه بیرته له سره پیلولای شي. طالبانو په یو اعلامیه کې خپل غړي مخاطب کړي. امنیتي موافقه یو ځل بیا رامنځته سوه او له ټولو غړي غواړو چې د دې ادارې د کارکونکو او وسایلو امنیت ونیسي. رویټرز خبری اجانس په کابل کې د آی سی آر سی د ویاندي انډریا کاتا پریتا له قوله لیکلي په دوحه کې د طالبانو مشرتابه د امنیتي موافقې تر نوي کولو مخکې د بشري وضعیت او امنیتي اندیښنو په اړه خبري وکړي. دی ویلي موږ د طالبانو مشرانو ته وویل چې د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو ملاتړ کوو. موږ ورته د خپلو روغتیايي پروګرامونو په اړه وویل او بالاخره یو تفاهم ته ورسېدو. په اګست میاشت کې طالبانو پر سره صلیب تور پورې کړی و چې د کابل په پل چرخي زندان کې د لوږې احتساب کوونکو طالبانو ته کافي خواړه نه دی ورکړي او په نتیجه کې امنیتي توافق مات کړ. د پریکړې آی سی آر سی اړ ایسته چې په افغانستان کې بیلابیلې بیړنۍ مرستې لغوه کړي او دا په هغو ځایو کې چې سور صلیب له درو لسیزو راهیسې هلته شاوخوا زر کسه کارکوونکي لري. تیر کال د دغې ادارې پر کارکوونکو په حملو کې اووه کارکوونکي ووژل شول. آی سی آر سی یا سور صلیب په جګړه کې د ښکېلو لوریو سره مرسته کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دا اداره د امنیت په تضمین سره فعالیت کوي او په جګړه کې ښکېلو دواړو لوریو سخت دریځو او افغان ځواکونو د مړیو په انتقال کې مرسته کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو پورې په منځنۍ سپد ول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 خبري شي. په فرا کې د شیخ ابو نصر فراهی بندر د تړلو له امله په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیا لوړه شوې ده. د دغه ولایت اوسیدونکو له مرکزی حکومت غواړي چې دغه بندر بیرته پرانیسي. په فرا کې د شیخ ابو نصر فراهی بندر له نږدې یوې میاشتې راهیسې د فساد د موجودیت له امله د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په حکم تړل شوی دی. له فرا د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فرا ولایت اوسیدونکو وای لاغه مدیر رئیس چې د هیواد د ولسمشر د حکم پر اساس د فرا ولایت د شیخ ابو نصر فراهی سوداګریز بندر بند شوی، په دغه ولایت کې د توکو باید څو برابر لوړ شوې ده. د فرا اوسیدونکو په خبره په دغه سوداګریز بندر بندیدل لوی خو په زرګونو ځوانان بیکاره کړي او له بلې خوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیه دوه برابره لوړه کړې ده. دوی د هیواد ولسمشر څخه غواړي چې د فراه ولایت تجارتي بندر چې د ایران سره لري بیرته پرانیزي تر څو په دغه ولایت کې د خلکو ژوند بیرته عادي حالت ته وګرځي.
یک بوجی سمن قبلا بوده که با 170 افغان یا حالا 250 افغان
نمازی پر سودا وینم چه بده طول پرا یا تاثیر چه ولی دی که بزگر دی که دکاندار دی که خبال مامور سرده دی که دولت سرده پر چول یه تاثیر چه ولی دی
مورا میشه پا دکان که 15000 لازر سودا کرد بود باور دی واسه چه دو روز در افغان یا سودا کرد دکان کره لانه
پا هم دیال که دفرا ولیت سیمه ایز چارواکی وایی چه پا دیاره ده مرکزی حکومت سر خبری کرد تر تو برته د شیخ مناصف فرای سوداګریز بندر پرانیزي. محمد ناصر مهری د فراد والی ویاند وای چې په دې اړه د خلکو نظریات شکایات او وړاندیزونه د هیواد د ولسمشر سره شریک کړي او ډیر ژر به په دې اړه د حکومت لخوا یو نوی پریکړه تر سره شي.
ځینې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي هم قیمت یې جګ شوی دی. هغه غوښتنه چې د فراه خلکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپل غوښتنې د سیمه ییزې ادارې همداراز مرکزي حکومت څخه غوښتنه درلودلې، هغه غوښتنې موږ مرکزي حکومت ته رسولې دي او دې ته تمه یو چې هر چا لیلتر او دې ته به تمه یو چې دوی خپل دوام هدایت چې د مرکزی حکومت څخه کیږي هغه ته منتظر یو.
د فراه ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې د شیخ مناصف فرای د بندر تړل څخه شکایت کوي چې دا بندر د تړل له امله لارینونه هم وکړل او د ولایت مقام او ولایتي شورا دروازې هم وتړلې، خو دغه حرکتونه تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده لرلې. مرکزی حکومت وروسته له هغه د فراه ولایت د شیخ مناصف فرای بندر د ایران سره وتړي چې په دغه بندر کې د پراخ فساد شتون په اړه اندېښنې ډېرې شوې وې.
آزادی خبری مجله اوری
په دې خبری مجله کې د پدې برخه کې یو نړیوال مطلب راخلو. د جنوبی کوریا ولسمشر وایي چې د شمالي کوریا رهبر نیت لري چې خپل ټولې اټومي وسلې له منځه یوسي. مون جان ان ویلي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون به د اټومي وسلو د له منځه وړلو د بهیر له بشپړولو وروسته خپل ټول اټومي فعالیتونه بندوي، خو په بدل کې له متحده ایالاتونو څخه هم غواړي چې پر خپلو مخکینیو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پوره پور کې.
د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان وی د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په پام کې لري چې خپل ټول اټومي وسلې، اټومي مواد او اټومي تاسیسات لمینځه یوسي څو د اټومي وسلو د لمینځه وړو پروسه بشپړه کړي. د مون او کیم ترمنز نن دریمه سرمشریزه وشوه. کیم په جون میاشت کې په سنگاپور کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په خپله مهمه کتنه کې ژمنه وکړه چې د خپل هیواد د اټومي پروګرام د لمینځه وړو په برخه کې به کار کوي، خو سرمشریزه د دې کار د دقیقې نیټې په ټاکلو کې پاتې راغله. له همغه وخته په دې برخه کې ډیر لږ پرمختګ شوی. شمالي کوریا د خپلو اټومي وسلو او تاسیساتو د جزئیاتو له ښودلو او یا هم په دې برخه کې د یو دقیق مهالویش له ورکولو ډډه وکړه. ولسمشر مون د کیم د هغې پریکړې پر اهمیت ټینګار وکړ چې وایي که د رژیم د امنیت ضمانت وشي نو د اټومي وسلو او توغندیو پروګرام به له منځه یوسي او پر ځای به یې اقتصادي پرمختګ ته مخه کړي. مون له بی بی سي سره په دې مرکه کې چې ماتن یې نن د دفتر خپور کړ ویلي چې کیم به د اټومي وسلو د له منځه وړو د بهیر له بشپړولو وروسته اضافي اټومي او د توغندیو ازموینې بندوي. په دې پسې به د اټومي وسلو او توغندیو د تولید تاسیسات او بیا به د اټومي وسلو او اټومي موادو ټولې اوسنۍ زیرمې ویجاړوي. مون وویل شمالي کوریا چمتو ده چې نړیوالو متخصصانو ته بلنه ورکړي څو د اټومي وسلو د یو مهم مرکز د لمینځه وړلو جریان له نږدې وګوري او که واشنگټن د 1950 او 1953 کلونو ترمنځ د کوریا د جګړې د رسمي ختمولو او شمالي کوریا ته د بشري مرستو د پریښودو په ګډون له خپلې خوا اقدامات وکړي نو د پیونګیانګ مهم اټومي مرکز به هم بند کړي. یوازې پاتې شمالي کوریا او شتمنه جنوبي کوریا له تخنیکي پلوه له هم له یو بل سره په جګړه کې دي، ځکه د دوی ترمنځ جګړه د سولې د رسمي تړون پر بنسټ نه بلکې د یو اوربند په نتیجه کې پای ته ورسېده. د جنوبي کوریا ولسمشر وویل وروسته له دې چې شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو په برخه کې لازم پرمختګ وکړي بیا به نو په تدریجي ډول پر دې هیواد د اقتصادي بندیزونو د نرمولو په برخه کې جدي غور وشي. خو امریکا مخکې ټینګار کاوه چې لومړی باید د اټومي بې وسلې کولو په برخه کې جدي ګامونه پورته شي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. لند خبرونه د افغانستان د سولې پاړه د ماسکو مشورتي غونډه شایي د دې میاشتې تر پای جوړ شي. د خبره د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر کابلوف پرون وکړه. د تاجکستان سر یاسم وای د منځنۍ اسیا امن او ثبات د افغانستان وضعیت سره تړلې دی. قاهر رسول زاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې ته د خبره وکړه. د بدخشان امنیتي چارواکي وای د یومګان او وردو جلوسوالیو د بیرته نیولو لپاره د مرکز امر ته انتظار کوي. د فلسطین روغتیا وزارت وای اسرائیلي ځواکونو پرون د غزې ترنګ په سرحد کې وو فلسطینیان وژلې دي. د ترکیې وی محکمې پرون یو امریکایي کشش له تروریزم سره په ارتباط لرلو تورن کړ، خو له نظر بندۍ خوشی کړ. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر چې له اوږدې مودې پر دې څوکۍ کار کاوه استعفا وکړه او د بشري حقونو د څار ادارې دغه ګام ستایلی دی. د هندوستان د ژوند چاپیریال یو وتلی فعال د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ شو. دغه فعال د حکومت لخوا د ګنګا سیند د نه پاکولو له کبله له څه باندې پنځلسو نویو رئیس غذایي اعتصاب کړی و. په هندوستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو د جی ډي اګروال پر مړینه چې په چاپیریال ساتنه کې پی ایچ ډي کړې وه خواخوږي ښوولې ده. اسدی رډو په منځنۍ سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اسدی رډو د اف ام په 3.5 ولې شي او زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر وبجو پورې ادامه لري. د دې خبري مجلې ورستی او تر رسیدلې په پاتې څو دقیقو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. د ژوند رنگونه په پروګرام کې فرشتي